شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د غرمې 12 بجې شوې د آزادۍ رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د سیاسي چارو ځینې کتونکو وایي طالبانو درکړې چې په زور واک نشي ترلاسه کړی. د خبرونه چې تخنیکي چارې طاهر روشان پر مخ بیایي په خبرونو پیلو. فرشته جلالزی د دې ساعت خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسی جرګه د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو له وروستیو څرګندونو هرکلی کوي. د کندهار د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پولیو یوه بله پیښه ثبت سوې ده. او په امریکا کې د ځانګړي مفتش رابرت مولر دفتر ویلي چې د روسیې هکرانو هڅه کړې چې یو شمیر اسناد غلا کړي. پوره خبر نو واورئ. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو له وروستۍ وینا هرکلی کړی دی. اسوسییټډ پرېس پرون د وسلوالو طالبانو د یوه ویاند سهیل شاهین له خولې وویل چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د ټول واک چلولو غوښتنه نه لري. شاهین په یوه غږیز پیغام کې اسوسییټډ پرېس ته ویلي چې طالبان غواړي چې له خپلو وطنوالو سره په داسې افغانستان کې چې ټولو ته ځای پکې وي ژوند وکړي. د طالبانو ویاند یادونه کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د محلوي جوړولو لپاره به امریکا سره یو تخنیکی پلاوی هم جوړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په نږدې وخت کې قطر ته روان دی او پر دې مسله به د طالبانو له سیاسي استازو سره ګوري. د دې خبر په خبرګون کې نن د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې پرمختګونه د خوشبینۍ وړ دي، خو د ولسی جرګې غړو ټینګار کړی چې طالبان باید خپلې خبرې په عمل کې ثابتې کړي. د افغانستان حکومت بیا هم ټینګار کړی چې دوی باید له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان چارواکي وایي چې په کندوز کې د طالبانو پر اهدافو هدفي عملیات کړي او د دې ډلې د دریو قمندانانو په ګډون یو لس وسلوال وژلي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست پنجشنبې د ورځې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې په دې ځانګړو عملیاتو کې د وسلوالو درې تنه زخمیان شوي او د وسلو او مهماتو درې زیرمې هم له منځه تللي دي. په خبر پاڼه کې چې نن سهار ازادي راډیو ته رارسېدلې په عملیاتو کې حکومتي لوري ته دا وشتي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. د ملي امنیت د ریاست خبره پاڼه زیاتوي چې د خان آباد ولسوالۍ څوکلي هم له وسلوالو نیول شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د امیر روغتیا ریاست چارواکي وایي د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د 2019 میلادي کال د پولیو لومړۍ پیښه ثبت شوه. د کندهار د امیر روغتیا ریاست ډاکټر عبدالقیوم پخلا ازادي راډیو ته ویلي چې فلج شوې و ماشوم انجلۍ د چې آسیه نومیږي. د ډاکټر پخلا په خبره ماشومې ته څو ځله د پولیو ضد واکسین هم ورکړ شوی دی.
د بولدک ولسوالۍ د توبې د ناحیو اوسېدونکي ده. د وری په کمپاینو کې واکسین اخیستی دی.
په افغانستان کې تیر کال د پولیو زیاتې پېښې ثبت شوې وې. په رپورټونو پر اساس په کندهار کې تیر کال یوازې د پولیو 9 مثبتې پېښې لیدل شوې وې. تر اوسه نه ده ویل شوي چې ولې د انجلۍ د پولیو د واکسین سربېره هم په دې ناروغۍ اخته شوې ده. پولیو یوه وژونکې ناروغي ده. په امریکا کې د ځانګړي مفتش رابرت مولر دفتر وایي چې روسي هکرانو هڅه کړې چې یو شمېر اسناد غلا او بدل کړي چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د دوی هڅې به اعتبار کولای سي. څارنوالانو پرون په واشنگټن کې وویل چې پر ټویټر د هاکینګ ریډ سټون په نوم یو آدرس د اکتوبر په 22مه آنلاین شوی و او د یوې ادارې په اړه چې په انتخاباتو کې د روسیې مداخلې ته د زمینې برابرولو لپاره یې پیسې مصرفولې ځینې اسناد یې هک کړي دي. د رابرت مولر دفتر په امریکا کې په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د تحقیق لپاره جوړ شوی دی. د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنۍ تجارتي کړکیچ د پاترسول لپاره په خپلو کې خبرې بیا پیل کړې دي. د تجارتي کړکیچ د دواړو هیوادونو اقتصادونه او ورسره تړلي مارکیټونه لړزولې دي. د دواړو لورو هیاتونو د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. دا خبرې اترې د امریکا د تجارتي استازي رابرت لایټرز او د چین د پلاوی چې مشري لیو هی کوي ترمنځ د بحثونو یو تازه دور دی. دواړه لوري په خپلو کې د سوداګریزي جګړې د نوې ورځنۍ متارکې څخه چې په ډسمبر کې اعلان شوه یوه میاشت وخت لري چې په خپلو کې یوه جوړجاړي ته ورسیږي. او ټاکل سوی ده چې جرمني، فرانسه او بریتانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر ایران د امریکا لګیدلي بندیزونه څخه سرغړاوی نه وي. دا هڅه د دې لپاره ده چې له ایران سره د نړۍ د پنځو سترو قدرتونو د اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه ساتنه وسی. تمه کېږي چې دا میکانیزم به نن نافذ شي او هغو اروپایي شرکتونو سره به چې ایران کې قانوني کاروباري ګټې لري مرسته وکړي څو په ایران کې د خپل کاروبار لپاره د اموالو د راکړې ورکړې تکتیکونه وکاروي. پر دې پلان له اوږدې مودې راهیسې کار کېده، خو اوس جرمني خبري اژانس ویلي چې دا میکانیزم تیار دی چې عملي سي او پر هغو برخو به متمرکز وي چې د امریکا د بندیزونو هدف نه دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د چارو ځینې کتونکي وایي د طالبانو له وروستۍ خبر پاڼې داسې ښکاري چې دا ډله پوښوي چې په زور واک ته نشي رسېدی. د طالبانو له لورې د جوزجان او مزار شریف ترمنځ د ګاسو د نلیکې د قطع کېدو له کبله د کودو برق فابریکې فعالیت درېدلی دی. د پاکستان د پارلمان ځینې غړي وایي د دغه هیواد حکومت دی په افغانستان کې د قبایلي زده کوونکو له تعلیم سره مخالفت نه کوي.
پاکستان هیڅوک باید دې مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم هر څوک راي شي چار چیرته زړه وغواړي چې تعلیم وکړي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ ډرامه هم خبرو. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ولسی جرګې د ادارې پلاوی یو غړی د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د وروستي دریز هرکلی کوي او وایي طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. دا وسلوالو طالبانو یو ویاند پرون اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې هغوی په یوازې سر په افغانستان کې د واکمنۍ لیوالتیا نه لري. په عین وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي وسلوالو طالبانو هم نوره دا درکړي چې د جګړې له لارې په یوازې توګه واک ته نشي رسېدی. د دې موضوع تفصیل اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستيال منشي او د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان د سولې پاړه د وسلوالو طالبانو وروستۍ سرګندونې لوی سیاسي پرمختګ بولي او وایي چې طالبان هم په هیدلې د جګړې لارې په یوازې ځان واک ته رسېدل ستونزمن کار دی. د ولسی جرګې مرستيال منشي عرفان الله عرفان وایي د طالبانو دا دریز د سولې په برخه کې ښه پرمختګ دی او دا ډله باید نور د پردیو له فرمایشونو پرته په ګډه د افغانستان راتلونکي ته کار وکړي.
کومه سرګندونه چې طالبان د وغند خو شوی یقینا دا یو پیشرفت او پرمختګ دی. سولې دراستو لپاره مونږ دین استقبال کوو او هرکلی کوو. نو طالبان د ځا په کارو شو پیر کړونو کې دا یو دریض په دوی غوړه کړی وو. متاسفانه هر دلایل شو هغه متاسفانه نو شو اوس هم وخت دې رسیدلی چې طالبان او د افغانستان حکومت او نور سیاستون دوی یو بل سره لاس یو کی او د پردیو نو فرمایش نه پراته یو بل سره ودرېږي او د افغانستان د آینده لپاره تګلاره غوړه کړي.
د وسلوالو طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې هغوی په ایواز سر په افغانستان کې د واکمنۍ لیوالتیا نه لري. سهیل شاهین په دې غږیز پیغام کې ویلي چې افغانستان د بهراني ځواکونو لوټلو وروسته باید افغانان تیر هیر کړي، یو بل وزغمي نوې ژوند پایل کړي او د ورونو په اثر له یو بل سره ووسیږي. خبري شاهین همدارز ویلي چې دوی داسې وټولنه غوړي چې افغان شمولوي او ټول افغانان پکې خپل استازیتوب وګوري. سهیل شاهین دا ډاډ هم ورکړی چې افغانستان به بیا هیڅ کله د القاعده په ځاله بدل نشي، خو په کابل کې د امریکا په خاني سفیر راین کراکر بیا خبرداري ورکړی چې کله افغانستان امریکایي ځواکونه ووزي طالبان د ټولو واک د خېستلو لپاره جګړه به پیل پیل کړي. خغلی کراکر له فارن پالیسی خبرونه سره په مرکه کې ویلي دي چې اوس طالبان هر ژمنه چې زړی وغوړی کوي، خو دغه ډله پوهیږي چې که امریکایان له افغانستان ووځي او طالبان بیرته وګرځي نو د دغو تړونونو د پلي کولو لپاره به کومه لار نه وي پاتې. دا په تېرو 13 کلونو کې د وسلوالو طالبانو تر ټولو نرم دریځ ښودل شوی، خو د سولې د ممکنه تړون په اړه لا هم د ولسي جرګې او شمېر غړي اندېښنه لري او وایي چې په دې اړه د خبرو اترو پوره جزئیات باید په ډاګه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي وسلوالو طالبانو هم نور دا درک کړی چې د جګړې له لارې په یوازې ځان واک ته رسېدل ستونزمن کار دی. له ډلې سید خالد سادات نن ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو دغه دریځ چې په خای داسې دریځ نه درلود دا یو خورا لوی خبره ده، یو مثبته خبره ده، یو لوی سیاسي پرمختګ دی په خبرو اترو کې او د طالبانو په دریځ کې، ځکه کله چې یو جنګي کتله هغه د ډیموکراسۍ نه خبرې کوي، هغه د ولسواکۍ نه خبرې کوي، هغه د خلکو سره د سیاسي مشارکت خبرې کوي، د ماضي هېرولو لپاره هغوی خپل پیغامونه ورکوي. دا په دې معنا باندې چې امیدواري به زیاته شي، هیله مندي به زیاته شي، او دغه هیله مندي کولی شي د سولې روان پرمختګ، د سولې روانې هڅې لا چټکې کړي او لا ګړندۍ کړي.
د یادولو وړ ده چې په وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې. تېره اونۍ په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ شپږ ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې، او زلمی خلیلزاد په کابل کې وویل چې له طالبانو سره یې په خبرو کې ښه پرمختګونه درلودل. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې افغانان سوله غواړي، خو په تدبیر یې غواړي، ځکه د ولسمشر غنی په وینا نه غواړي په افغانستان کې پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت وای کابل او واشنگتن په دې برخه کې سره ورته نظر لري چې د سولې وروستۍ خبرې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. پر دې سربیره د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر راین کراکر ویلی دی چې د سولې د موافقه طالبانو ته د تسلیمۍ په معنا ده، او طالبانو په یو نوي پیغام کې ویلی دی لکه څنګه چې مخکې د اکرام الله اکرام په راپور کې ورته اشاره وشوه چې دوی به د افغانستان ټول خلک په واک کې په نظر کې ونیسي او د قدرت د انحصار هڅه به ونه کړي. په دې موضوع د احمد شیبر راپور واوري.
د افغانستان حکومت په دې برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر زلمی خلیلزاد له نظر سره هم شغه دی چې د سولې خبرې دي د کابل او طالبانو ترمنځ وشي. دا خبره د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان سمیم عارف ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان حکومت هم په دې تاکید کوي چې بالاخره د افغانستان د ستونزو د حل لار هم دا ده چې طالبان د مذاکرې په میز د افغانستان حکومت سره کښېني، او همچنان دا د خلیلزاد صاحب چې د امریکا د حکومت ځانګړی استازی دی په همدې برخه کې، هغه هم تاکید او هڅه پر دې روانه ده چې څنګه دغه پروسه تسهیل کړي او څنګه طالبان حکومت سره د مذاکرې په میز کې. په دې کې د امریکا د حکومت د افغانستان سره هیڅ اختلاف نشته.
د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرو د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږ ورځې دوام وکړ او دروانه اونۍ د شنبې پورس پای ته ورسېدې. تر دې خبرو وروسته زلمی خلیلزاد وویل چې په اصولو کې موافقه شوې ده چې له طالبانو سره د سولې یو چوکاټ جوړ شي، خو داسې ښکاري چې پر دغه چوکاټ امریکایي پلاوي له افغان حکومت سره موافقې ته نه دی رسېدلی. دې موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې د ځوانانو او د سولې په ملي کنفرانس کې په یو ډول اشاره وکړه.
د عقل نظر نه په کابل کې ده، او ډاکټر صاحب خلیلزاده کلی د سوله په کابل کې په دې معنا ده چې موږ طرحه لرو، عملي طرحه لرو، اصولي طرحه لرو او جامع طرحه لرو، اما کلی د جنگ په اسلام آباد کې ده، په راولپنډي کې ده.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې طالبان مشروعیت نه لري، د مشروعیت سرچینه د ملت آزاده اراده ده او د ملت انتخاب کړی دی. افغان ولسمشر دا خبره په داسې ورځ وکړه چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر راین کراکر مقاله خپره شوه. ښاغلی کراکر د سولې روانې خبرو ته په دې لیکنه کې اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې له طالبانو سره روانو خبرو د افغان حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوستی، د هغه حکومت چې د ده په وینا واشنگتن یې په عمل کې حمایت کوي. طالبان تل دا خبره کوي چې نړیوالو ځواکونو د دوی مشروع حکومت پر سوال دی او په یوې نوي آډیو کې چې پرون اسوشیټډ پرس آژانس ترلاسه کړې ده د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د واک غوښتنه نه کوي او دوی په پولیسو او محلي پولیسو کې د اصلاح راوستو غوښتونکي دي خو په دې برخه کې تفصیل نه دی ورکړی. د طالبانو استازي ده هم ویلي دي چې له امریکا سره به یو ګډ تخنیکي ټیم جوړ کړي تر څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام چمتو کړي او همداراز دا ټیم به پرې نشتي چې افغانستان بیا د القاعده په څیر د نړیوالو ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل شي. تمه ده چې څه باندې درې اونۍ وروسته د شپږم ځل لپاره د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ټیم پر جوړېدو خبرې وکړي. طالبانو ویلي دي چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت استازي نه وي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي چې د سولې په برخه کې د افغانانو په منځ کې اجماع نشته. په دې موضوع د سیاسي چارو له یو کارپو سره مرکه لرو، خو اوس د اقتصادي خبرونو نوبت دی چې فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
د هلمند ولایت د کرن ریاست وایي د راتلونکي لمریزې میاشتې تر 15 نیټې پورې به د دغه ولایت نه په پراخه کچه د سبزیو صادرات وشي. د دغه ولایت د کرنې مشر زلمی الخونن ازادي راډیو ته وویل د دغې میاشتې تر نیمایي پورې به له هلمند ولایت نه زابل، کندهار، نیمروز، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو ته په سلګونه ټنه سبزی صادر شي. د نوموړي په خبره په دغه ولایت کې شاوخوا 300 شنې خونې او پلاستیکي تونلونه جوړ شوي چې د سبزیو د حاصلاتو په زیاتوالي کې د پام وړ مرسته کړی ده. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې په هلمند ولایت کې د مالدارۍ او بڼوالۍ ترڅنګ ګڼ خلک په کرنیزو چارو هم بوخت دي چې له همدې درک خپل ورځنی اقتصاد پر مخ وړي. د افغانستان د متشبسینو علي بور وایي د کندهار هرات پر لار ګڼې نامسؤولې اخاذۍ جوړ شوي چې له سوداګرو پیسې اخلي او سوداګریزې چارې یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجي اغا نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا د دغو دوو ولایتونو په لار کې له سوداګرو د دولتي پوستو او سیمه ییزو پولیسو په نوم پیسې اخیستل کېږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي. ښاغلی حاجي اغا له مسؤولو چارواکو او امنیتي ارګانونو د دغو ستونزو د هواري وختن کوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1340 افغانۍ، یو درې نیم منای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې صبحنۍ اسار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادل کیږي: یو امریکایي ډالر 15 او یو افغانۍ 15 پوله، یو یورو شپک 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان شپک افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1516 افغانۍ.
او وسم یو نړیواله موضوع ټاکل شوې ده چې جرمني، فرانسا او بریتانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې پر ایران د امریکا د لګیدلو بندیزونو سرغړاوی نه وي. دا هڅه د دې لپاره ده چې له ایران سره د 2015 میلادي کال اتمی تړون وساتلی شي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی او اوس په استودیو کې را سره ده. فریبا جان، کې لومړی دا وایي چې دا میکانیزم څه ډول دی او څنګه به پلی کیږي؟
بله، مننه سران صاحب. دا به کیږي چې دا میکانیزم به نن پنجشنبه نافذ او هغه اروپایي شرکتونو سره به چې په ایران کې قانوني کاروباري ګټې لري مرسته وکړي چې په ایران کې د خپل کاروبار کول لپاره د راکړې ورکړې تکتیکونه وکاروي. پر دې پلان له اوږدې مودې راهیسې کار کېده، خو اوس جرمني خبري اژانس ویلي دا میکانیزم چمتو دی چې عملي سي او پر هغو برخو به متمرکز وي چې د امریکا د بندیزونو هدف نه دي. لا تر اوسه د دې پلان ډېر جزئیات نه دي په ډاګه سوي چې څه ډول به عملي کېږي. تمه ده چې نن د جنوري 1 د رومانیا په پلازمېنه بخارست کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر مهال به اعلان سي. لکه څنګه چې مخکې تاسو هم اشاره وکړه، د جرمني، فرانسې او بریتانیا د دې میکانیزم میکانیزم یا پلان په جوړېدو سره هدف دا دی چې له ایران سره راکړه ورکړه ولري، خو په عین حال کې پر ایران د امریکا لګېدلو بندیزونو څخه سرغړاوی نه وي. جرمني، فرانسه او برېټانیا د امریکا، چین او روسیې سره په ګډه له غوږ شپږو هیوادونو دي چې له ایران سره په 2015 میلادي کال کې اټومي تړون یې لاسلیک کړی دی.
په دغو درو سترو اروپایي هیوادونو یعنی برېټانیا، فرانسې او جرمني سربیره د اروپایي اتحادیې نور غړي هیوادونه هم ورسره موافق دي.
چارواکي وایي چې اروپایي ټولنه د ایران سره د سوداګریز راکړې ورکړې د دې میکانیزم ملاتړ کوي، خو دا ټولنه په مستقیم ډول په دې کشکل نه ده. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې درې سره اروپایي هیوادونه لکه جرمني، فرانسه او برېټانیا د ایران سره د راکړې ورکړې د دې میکانیزم ثبتول پیل کړی دي، څو پرته له دې چې د ایراني او اروپایي شرکتونو ترمنځ مستقیمه مالي راکړه ورکړه وسی، دوی به وکولای شي په خپلو کې د مالونو په تبادلې د تادیې لاره ولري. مخکې چې دغه درې اروپایي هیوادونو له ایران سره پر دې پلان خبرې کړې وې، دوی ویلي و چې په نومبر کې به یې عمل کوي، خو وروسته دغو هیوادونو پر دې هڅه وکړه چې داسې لارې پیدا کړي چې په دې میکانیزم کې پر ښکېلو کمپنیو د امریکا د بندیزونو خطر راکم کړي. او د جنوري پر 28مه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې نه غواړي ایران له اټومي تړون ووځي او د یورانیمو د بډاینې چارې یو ځل بیا پیل کړي.
ډېره مننه فریبا. ظاهر و چې د ایران په ارتباط د اروپایي هیوادونو د نویو هلو ځلو په اړه معلومات ترکول.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ساعت 12 بجې او 20 دقیقې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د سولې په برخه کې د افغانانو په منځ کې اجماع نشته. د دې موضوع په اړه مې د سیاسي چارو له کارپو نجیب آزاد سره مرکه کړې. ښاغلی آزاد، په دې اړه چې د افغانانو په منځ کې د سولې په اړه ولې اجماع نشته داسې وویل؟
زه مطمئن یم چې د ښاغلي خلیلزاد په ټاکنه کې هم په متحده ایالاتونو کې د ولس سره خبرې نه دي سوي، د متحده ایالات د خلکو سره خبرې نه دي سوي، اما یو رسمي دریز دی، د یو رسمي ادرسه، د یو حکومت له ادرسه، ځکه چې متحده ایالاتونه په افغانستان د افغانستان قضایو کې یو لوری دی، همدارنګه افغانستان د افغانستان حکومت یو لوری دی. تر کومه ځای چې زه معلومات لرم، افغان حکومت د کابل پروسې پر مهال هم او تر هغه وړاندې، یعنی د دوی میاشتې وړاندې هم، د افغانستان جمهور رئیس بیلابیلو احزاب د مشرانو سیاسيونو چې په هغه کې ښاغلی حامد کرزی پخوانی جمهور رئیس، په هغه کې د دواړو خونو د پارلمان د دواړو خونو مشران، په هغه کې خلیلی، په هغه کې محقق، یعنی ټول هغه کسان چې سیاف، ټول هغه کسان چې سیاسيون یا د احزاب مشران ځان ته وایي، دغه سره بیلابیل ځانګړي لیدنې وکړي، او همدغه موضوع د افغانستان د سولې موضوع او د طالبان سره د مذاکرات موضوع و. خود به دلته مختلف نظریات وي، سیاسي اختلافات به وي، اما د افغانستان حکومت تل هڅه کړې ده چې نه یوازې د سیاسيونو سره، نه یوازې د احزاب سره، د بیلابیلو اقشارو سره، د ځوانانو سره، د ښځو د ټولنې سره، محصلینو سره، استادانو سره، کسبکارانو سره، صنعتکارانو سره، تجارانو سره، ټول سره، د دینی علماو سره، د ټول سره په وار وات لید کا تقریبا هر څه مطبوعاتي سی هم دي.
لیکن د افغانستان په داخل کې ځینې کسانو، مثلا شاغلی اتمر او شاغلی نور، حکومت ته د انتقاد غوته په شکل سره نیولې ده.
ما شپ یادې کله چې جمهور رئیس دغه اقشار او دغه احزاب او دغه سیاسيون سره لید کا تکول په همدې مورد باندې په لومړي سر کې، یعنی شپږو میاشتو مخکې، په هغه کې اتمر صاحب هم په حکومت کې وو، او په دې جریان کې وړي ناس کې دای هم وو، او دغه نو صدا دوه میاشتې وړاندې هم حکومت دغه کسانو سره ولیدل، د هاري وسره ځانګړي ناس یو کړی چې هغه وسمه فکر کوم د ارګ پر وپانه باندې وی او مطبوعات سره هغه اسناد وی. دلته ستونزه دغه ده چې متاسفانه کله چې ملي مسائل وی، په هغه ملي مسائل کې هم د افغانستان د سیاسي احزاب، یعنی هغه سیاسي اصول یا سیاسي اخلاق تر اوسه نه مراد کی، شخصي عقده یا شخصي اختلافات، د نظر اختلافات، هغه د یغواړي شپونه یو ډول باندې باید د افغانستان حکومت نقد تر وسه پورې. زه خپل شخصا د متحده ایالاتونو د هغه پلان یا روډ میپ چې ورته ویل کیږي، هغه نقشه چې د سولې لپاره دی لري، هغه ما نه دی لیدلی، اما د افغانستان د حکومت دا ما لیدلی ده. د کابل په دوهم پروسه کې کله چې جمهور رئیس طالبانو ته بیل کوم شرط وړاندیز وکړي خبرو د مذاکرات او هرځای په هر سویا چې دوی غوښتل چې خبرې چې دوی غواړي خبرې وکړي د افغانستان حکومت موجود دی په هغه ناسته کې د هغه میکانیزم یا د سولې لپاره هغه روډ میپ چې افغان حکومت چمتو کړی و هغه هم له خلکو سره شریک کړي.
لیکن د دې خبرې خو په یو بي حساب باندې لکه څنګه چې ښاغلی خلیل زاد وایي یعنی اجماع نشته که علت هر څه وي دوی د اختلافاتو یعنی هغه څه چې دی وایي چې د افغانانو په منځ کې اجماع نشته یووالی نشته دا خبره خو ثابتوي نو
دغه مخالفتونه چې وګورو نور احزاب د سیاسي چې په حکومت کې نه دي افغان حکومت کې وسنه دي خبره چې وګورو بلې وو کله چې دی وایي چې معنا افغان حکومت نقدي دا په دې معنا چې دی یعنی اجماع نشته دی همغږي نه وسلري اما کوم مسؤلیت چې د افغان حکومت دی چې احزاب یا سیاسيون دا همغږي نه وسلري یا نه غواړي دا به بل بحث دی ما په کول کې موږ وایو چې بلې وو چې اجماع نشته ځکه چې دی دغه احزاب دغه سیاسيون دی په خپل وایي چې معنا مسلمان ځګی نشته اما هغه برخه کې موږ د افغان حکومت مسؤلیت او مکلفیت ته په کتو سره یغو هڅه کړې ده.
د سیاسي چارو کارپو نجیب آزادو د پاکستان د پارلمان ځینې غړي وایي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د پښتنو قبایلو د تعلیم مخه نه نیسي. د پاکستان د پارلمان او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي محسن داور ادعا کړې ده چې پاکستان نه غواړي د ډیورند د کرښې اخوا پښتانه ځوانان په افغانستان کې زده کړې وکړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پارلمان ځینو غړو ادعا کړې چې پاکستان خوښ نه دی د ډیورن له کرښې اخوا د پښتنو قبایلو ځوانان دی په افغانستان کې لوړې زده کړې وکړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو اتباع کولی شي چې د افغانستان د لوړو زده کړو د شرایطو د پوره کولو په صورت کې د افغانستان د لوړو زده کړو په ټولو مؤسسو او پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي. د دغه وزارت ویان فیصل امین د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په قسم کې د ها کشور دیگه میزبان محصلین ما هستند ما هم آماده هستیم
دا چې په لزګونه هیوادونه زمونږ د محصلانو قربانه دي مونږ هم تیار یو چې د گاونډي هیوادونو پر محصلانو سربېره د نورو هیوادونو د محصلانو قربانه ووسو. دوی کولای شي چې د معیارونو له پوره کېدو وروسته د افغانستان په پوهنتونونو کې شامل شي. امتیاز یې دا دی چې د لیسانس او یا د ماسترۍ له تحصیل نه برخمن کیږي.
بهره تحصیل بهرمن میشه.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پارلمان او د پښتون تحفظ مومنت غړي محسن داور په یوې اعلامیه کې ویلي له هغې وروسته چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ډیورند د کرښې پورې غاړو پښتنو ځوانانو ته په افغانستان کې د تحصیل کولو اعلان کړی د پاکستان مخابراتي ارګانونو د هغو پښتنو ځوانانو سیم کارتونه بند کړي چې غوښتل یې خپل غوښتنلیکونه تحصیلي اسناد او داسې نور تعلیمي مواد اعلان شو ادرسونه ته وسپاري. په افغانستان کې د ډیورند د کرښې اخوا د پښتنو ځوانانو تحصیل کول نوې خبره نه ده بلکې له نن نه لسګونه کاله مخکې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ډیورند له کرښې اخوا پښتنو ځوانانو د رحمان بابا او خوشحال خان په لیسو او حتی پوهنتونونو کې زده کړې کولې. د چارو پوهان د افغانستان او سیمې روان ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو وایي که د ډیورند د کرښې اخوا د پښتنو قبایلو ځوانانو ته په افغانستان کې د تحصیل اسانتیاوې برابرې شي د یادې کرښې دواړو لورو ته پراته پښتانه قومونه به یو تر بله نور هم نږدې او د سولې له ټینګښت سره به مرسته وشي. د دغو کارپوهانو له ډلې میر سردار زدران ازادي راډیو ته وویل پاکستان باید له دې کار سره مخالفت ونه کړي.
دا د نیک اقدام دی. دا د دوی ترمنځ د قومونو ترمنځ مناسبت ښه کوي، قومونه سره نږدې کوي. او بله ښه خبره دا ده چې هغه سیمې کې چې هلته مکتب نه وي هلته هغه نه وي هغه هلکان بې تعلیمه پاتې کېږي، هغوی به د تعلیم خاوندان شي. ګوره پاکستانه هېڅوک باید د دې مخه ونه نیسي ځکه چې تعلیم هر څوک رای شي چې هر چېرته زړه وغواړي چې تعلیم وکړي.
ښاغلی زادران تعلیم او تحصیل په سیمه کې د شته ستونزو د هوارۍ غوره لار ګڼي.
تاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم او بعد سلامه دلته په لوګه کې کوم امدادونه د خوار غریب لپاره راشي د وچکالي خلکو ته راشي او که بیر جاشو ته راشي دلته د موږ مسیران هغه راخلي خپلو خلکو ته ورکوي که څوک دوه موټره لري که څوک درې لري د هغو نومونه را وځي که څوک دوکانونه لري که څوک نورې سرمایه لري د هغو نومونه را وځي. خوار غریب په دې سړو کې ورځي ناستې ورته او مازدیګر بېرته راځي نا امېده راځي د بهرنیو ځواکو د کوم بهار څکه موږ ته کوم امداد راځي کوم شای راځي هغه ته خلک ناست دي هغه پردي خیراتونه هم د خپل خلک په موږ باندې درې پردي خیراتونه هم څوک نه راکوي نو ما دغه د ازادي رادوش که دا خواهش ده چې ما دا پیغام دغه موږ چارواکو ته مسلمانو ته ورسوي خلک په کرایه پراته دي کرایه وسې ولا کوي وړې خیلخانې دي ولا کوي جیز بېګه درک لري هغو ته نه رسېږي وسلام په احترام
السلام علیکم محمد مرخونم د نن ورځ ته د کډې ولسوالۍ څخه ما راځم چې دا غوښتل چې دا راځي چې باندې ورکی د مسلمانانو ته علاوه دي د اوبه په دې خپل شل متره څخه راځي او به خوراک د اوبو سره نه آزاد ما دا هیله چې په دې باندې زه تر دره کاشرو چې السلام
ما د ازادي رادیو ټول کارکون ته ډیر ډیر سلامونه وایم زه د هلمند د خانشین د ولسوالۍ عبدالقادر خبرې در سره کوم دغه د خانشین ولسوالۍ ساحه ټول د اوبو څخه په سخت زپلې ده وبنسته که یو دولت کولی سي د یو څه کومک را سره کولی سي د بند خواځ خلی کې وبره استوي سي خو د ځکی د نغم وبوبلي کې خو ری سي محترم ما आवाज تر ورټولو چارواکو پورې ورسوي والسلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو دولس بجې او دېرش دقیقې شوې د خبرونې دوهم نیمایي مو ډرامې ته یو کلی زرژغونو ته ځانګړې ده اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې فرشته جلالزی اوروي
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو نن د سولې په اړه د استوالو طالبانو د وروستۍ وینا هرکلی کړی طالبانو اسوسیټډ پرس ته ویلي په افغانستان کې په یوازې سر د ټول واک چلولو غوښتنه نه لري او غواړي چې له خپلو وطنوالو سره په یوه داسې افغانستان کې واوسي چې د ټولو لپاره ځای پکې وي د افغانستان ولسي جرګې ویلي چې طالبان باید خپلې خبرې په عمل کې ثابتې کړي د افغانستان حکومت وایي په کندوز کې د طالبو سوالو پر اهدافو هدفي عملیات کړي چې د درې قمندانانو په شمول یولس وسلوالي وژل شوي دي په امریکا کې د ځانګړي مفتش رابرت مولر دفتر وایي چې روسي هکرانو هڅه کړې چې هغه اسناد غلا او بدل کړي چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د دوی هڅې بې اعتباره کوي او د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتني تجارتي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره خپلو کې بیا خبرې پیل کړې دي د تجارتي کړکیچ د دواړو هیوادونو اقتصادونه ورسره تړلي مارکیټونه ډېر متاثره کړي دي
یو کلی زر غاگونا
گرانو اوریدونکو السلام علیکم په تیره برخه کې مو واوریدل چې مولوی صاحب ویلی وو اسلام هلک او نجلۍ ته حق ورکوي چې په خوخه او رضا خپل ژوند له یو بل سره شریک کړي اوس به واورو چې صابر او حمیرا لخپل لور ګلالۍ سره مشوره کوي او کنه چې له اسلام سره په کوژده کېدو راضي ده او کنه
خان صاحب دلاور خانه ته او نعیم خان ډېر ستړي مشی هی لا په ایلا چې زمون غریبانو کره راغلی
په خیر اوسی
صابره غریب به ولی نه ګورې دوه خانان په ننواتو درته راغلی دي
لالا مې ښه وایي خدای دې وکړي چې ستاسې له حجرې نه تش لاس لاړ نه شو
د تش لاس او ډک لاس خبره به وروسته کوو
خیر اوسی
خان صاحب دا پیاله در واخله
صابره پس در رجمات خود چه عجب خون که رو را خوزه خویم چه مخل دیر چه در چای پیاله واخلم و دا شیرینی دی چه پدس مار کرا کرده و خبه نوا
وی لالا چه او گل خبره دی وکلا کچنگ صابر جانا
نو نایم خانه شیرینی خودی خان سای مخی تایی که لچای سر چه سمر خوره ایشی سوگ نپی خفه کی
نا غچی ننو
گوره صابره تو نو دا یه وقت رو بلغ رو سر مراتا نیسه خب پویگه چه زو نایم پا کم مقصد دل تراغلیو
خو خان صاحب مقصد یې وایي چې زما هم سر پې خلاص شي.
ګوره صابره، اوسه خبره دا ده چې له تاسو سره مې ښېښیز غواړي، بس د ګلالۍ په مرکه راغلی یو.
یاره صابر جانه، دا چاکلیټ خو ډېر خواږه و، خو ګوره همداسې خوږ ځواب درنه غواړو.
نعیم خانه، بده خبره نه کوې، دا خبرې لږې ګرانې دي، اوس نه شم ویلی چې رانه خفه نه شئ.
زورهوره څه د کوی قاف په غره خو دې نه خېژو، دوه ګوتې ژبه وخوروه او وایه چې هو.
خان صاحب، دا هو ویل ما ته د کوی قاف له غره نه هم سخت دي.
معلمې صاحبې نفیسې او معلمې صاحبې عادلې د دواړو د کور ودان او بچی لوی وي چې د ښځو د شورا دفتر ته راغلی.
مننه ترور بیبي، تم نو هم خدای دې مقناطیس غوندې، موږ دې لکه اوسپنه را کش کړو.
نفیسې استادی، عجبه ښه خبره دې وکړه، اوسې چې زه او ته د ځان خواته کش کړي یو، باید له دې نه ښه ګټه پورته کړو.
هو نو، د مشک اوامبر دکان ته چې راځي خوشبویي خو به ترې وي. ښه ترور بیبي، خبره دا ده چې موږ او تاسو به دلته مشوره وکړو چې د سیمینار خبرې او پیغامونه څنګه خپلو خلکو ته ورسوو.
وایم ګل، خبره دې وکړه، داسې ده چې په سیمینار کې خو ډېرې ښې خبرې وکړې، که د واده په برخه کې دي، که د میراث، د تعلیم، د ناروغۍ علاج، خو لنډه ده چې په هر څه یې وپوهولو.
همداسې ده ترور بیبي، اوس خبره په دې کې ده چې د سیمینار د خبرې او پیغامونه څنګه خپلو خلکو ته ورسوو. ستا خبره سمه ده چې خلک پرې ونه پوهوو، بیا خو اصلي مقصد او هدف ته نشو رسېدلی.
وایم د نښې منځ دې وویشت، زه خو وایم چې دا ټول پیغامونه به په کورونو، مکتبونو، د ښځو د راټولېدو په ځایونو، د خلکو غوږونو ته ورسوو، چې ښځې، سړي او کورنۍ ټول په دې حقونو پوهېږي.
که داسې خو وشول، دا زړه به مې درته دعاګانې وکړي بیبي ترورې. انشاءالله چې موږ او تاسې په اخلاص ملاوې ورته وتړو، همداسې به کېږي. موږ او تاسې به د سیمینار په ښو خبرو او پیامونو خلک داسې پوهوو چې په خپل ژوند کې معمل پرې وکړي.
معلم صاحبې نفیسې، دا خبره زما په زړه کې مګرځېده، داسې کار به ورته کوو چې بیا په رادیوګانو، تلویزیونونو او رسنیو کې دا خبره پورته نه شي چې زموږ په ټولنه کې د ښځو سره ظلم کېږي او حقونه یې تر پښو لاندې کېږي.
دی ګلالۍ مورې، وا دی ګلالۍ مورې، تا لکه چې په غوږونو کې مالو چیښې دي. او میرا، تا ته وایم.
څه وایې د ګلالۍ پلاره؟ دلته مې چرګو ته دانه اچوله.
ته لږه دلته راشه چې یوه مشوره مې درسره کوله.
دا څنګه ښه سړی شوی یې چې اوس له ما سره مشوره کوې؟
په کلي کې مو د ښځو د حقونو سیمینارونه جوړېږي، د دین او قانون خبرې پکې کېږي، آخر مونږ سړی به هم کله خو پوهېږو.
ښه وایه، څه دې ویل؟
دا مې ویل چې هغه ورځ دواړه خانان، دلاور خان او نعیم، د ګلالۍ په مرکه راغلي وو.
یوازې خانان نه وو، د خانانو ښځې هم وې، شفیقه او زرمینه درته یادوم.
دا خو نو خبره درنه ده د ګلالۍ مورې، ما خو داسې روښانه خبره ورته ونه کړه چې ګلالۍ درکوو.
ډېر ښه دې وکړل، نو ګلالۍ خو له تیږې نه ده پیدا، ستا غوندې پلار او ما غوندې مور لري. هیڅوک هم د مرکې په اوله ورځ خور او لور چاته نه ورکوي.
خو ښځې له ما سره بله اندېښنه ده.
د څه شي اندېښنه؟
هسې، دا خان دلاور خان داسې سړی دی چې مچ په پوزه نه پرېږدي، هسې نه چې زړه یې مات شوی وي.
قرار کېنه، زړونه داسې په اسانه نه ماتېږي، د ښاپېرۍ غوندې لور مې ده، چې د خانۍ له غرور یې راکوز نه کم، داسې په یوه خبره یې مرکه نه منم.
ښځې، نو ته وایې چې بیا به په مرکه راشي؟
په راتګ خو به خامخا راځي، خو مخکې له دې چې دوی راشي یو بل کار به وکړو.
وایه، څه به وکړو؟
باید دې چې له ګلالۍ سره مصلحت وکړو. ستا خبره، د ښځو د حقونو نغارې ډنګېږي، که یې څوک په ځای نه کړي، د خلکو په پام به بد ورشي.
بس سبقونو ستړی شوم، هم به تفریح وکم او هم به مې له مور پلار سره خوږې خبرې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مور پلار دی جان شګلالی لورې، سبق ډیر ښه دی، هم د جنکیو لپاره او هم د هلکانو لپاره. خو د سبق تر څنګ یوه بله ښه خبره هم شته.
ښه ښه، دا بله ښه خبره یې څه ده؟
تو خو خبره یې چې پرون خان صاحب دلاور خان دوی ستا په مرکه راغلي وو، خو موږ نه ورته ویلي او نه هو.
لورې، دا ځکه چې ستا د ژوند خبره ده، باید دې چې ته په خپله پرېکړه وکړې.
پلاره، ما خو درته ویلي وو چې زه مې خپل سبقونه وایم، زړه مې دی چې یو ځل مکتب ته لاره پیدا کړم، بیا نو.
لار دې جار شه لورې، دا مې لوی ارمان دی چې ته یوه تعلیم یافته ښځه شې.
همدا ارمان زما هم دی چې سبق ووایم او د مرسل غوندې وطن او خلکو ته خدمت وکړم.
څومره ښه، مرسل اوس د خلکو لپاره یو مثال ګرځېدلې. خو لورې، که دې خوښه وي ستا د کوژدې خبره به ورسره وکړو، که څنګه؟
تاسو ښه پوهېږئ، خو هسې نه چې بیا زما د تعلیم مخه ونیسي.
ګل خبره دې وکړه لور جانې، خو خدای دې وکړي چې دلاور خان دوی دا راسره ومني.
مریم لورې، ولې خپه یې مور دې جار شي؟ د باندې له ماشومانو سره لوبې وکړه.
نه مورې، ما ته لوبې خوند نه راکوي.
دا ولې داسې شوې؟ ته راشه چې ښکل دې کړم.
نه پوهېږم، هسې خفه یم، نانځکه مې ملته په تخته کې کېښودې.
نانځکه خو به د پلار نور هم درته راوړي. سهار چې بازار ته تلو ویلې چې مریم لور ته مې هر شی راوړم.
نه نه، زه مې له پلار سره هېڅ خبرې نه کوم، زه له هغه نه مروره یم.
نه لورې، پلار دې دی، ورسره پخلا شه.
نه نه، له هغې سره کچی یم.
وی عمر ډېر دی، هغه دی راغی. ګوره لورې، چې راغی سلام یې واخله او غېږه ورکړه، خیام ورته جر شي.
نه نه دادا، زه د بسترې شاته پټېږم چې ورومې نښې، بیا تا سره خبرې نه کوم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. د مریم پلار ستړی مشي؟
ښه ده چې د مریم مورې. رښتیا چیرې ده مریم ګلمې؟
زه څه کوي، د هغې پوښتنه له ما نه مه کوه، که در وښیم بیا به له ما نه هم مراوره کېږي.
ته خو وایه چې پخلا یې کوم، یو څه مې ورته راوړیم دي. ته خو پوهېږې چې په ما ډېره ګرانه ده. خیر دی که دوبۍ غوندې مې نه ده نازولې، وروسته تر دې به ډېره خوشحاله وم.
له تا نه مراوره ده، دلاسا یې کړه، زه ورته ډېره ځورېږم. نه نانځکې لوبوي او نه له ماشومانو سره لوبې کوي، هغه به سرې شاته پټه شوې.
ته صبر چې زه مې له لور سره روغه وکړم. مریمې لورې،
نه نه ما سره به غرض نه کوې، زه له تا سره کیچی یم.
ته صبر چې زه دې ور د بسترې له شاره وباسم، هغسې وایم ستا هغه پلار به ملا سره پخلا کېږي. په منډه را نه نشي خلاصېدی، را وګرځه.
اوسړیا، اوس ته هم ورسره ماشوم شوې، را وګرځه، په خپله به بېرته راشي.
نه نه، چې را نیولې مې نه یې کله یې پرېږدم. زه پسې خپه شوی یم، پخلا کوم یې، لوبۍ نه یې ډېره نازوم. زه اوس په دې پوهېدلی یم چې لور او زوی لکه په مخ کې دوه سترګې داسې دي. څه شوې مریمې؟
بلې، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د یو کلی زر غږونو ډرامې د لړۍ نوې برخه واورېده چې ستاسو د وړاندیزونو او د خوښې موضوعاتو په نظر کې نیولو سره مختزی. په ډرامه کې مو واورېدل چې مسافر په خپلې ماشومې لور لورینه کوله، خدای هم ومنله چې د خپل زوی په شان یې نه نازولې او نه یې هغه شان حقوق ورکړي دي. په یو کور کې د هلکانو او انجونو ماشومانو ترمنځ توپیر او دوګونی چلند د اسلامي اصولو او قواعدو څخه څومره خلاف کار دی، د هغه موضوع ده چې زه یوسف زدران په دې خپرونه کې له قدرمن میلمه مولوي محمد نصیر سره پر خبرې کوم او ترڅنګ تاسو درانه اوردونکو هم کولای شئ چې پاړې مخامخ او په سپتی توګه خپل نظرونه او پوښتنې زموږ سره شریک کړئ. زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0992235540 او 0978225550. خو که دا شمیرې ډېرې بوختې وي نو کولای شئ 0989016001 شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه مو موږ ته په سپتی ډول پرېږدئ. خو مخکې له دې چې تاسو ته د موضوع په اړه درشو، مولوی صاحب محترم، زمونږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی. ستړي مشي ورسره که پوښتنه هم وکړم، د همدې موضوع په اړه چې په یو کور کې د هلک او انجینۍ ترمنځ په لوړه کچه توپیر موجود وي، اصلا اسلامي لارښوونې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومبای تر هر څه د تاسې د راډیو لچاپو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې.
وعلیکم السلام.
وروسته له هغه ورورجان، دا کومه پوښتنه چې تاسو وکړه دا ډېره حساس ده، او حساس ځکه ده چې دغه حق د مخلوق ته په الهي قانون کې ورکول کیږي، او د الهي قانون په حق کې چې کوم حقوقو کې چې کوم حق نارینه وو ته یا زنانه وو ته ورکړل شوی ده، هغې کې دا مخلوق ګوتې وهي. کله چې مخلوق په الهي قانون کې ګوتې ووهي نو هغه بیا دربدرۍ سره مخامخ کیږي، هغه جامعیت تباهي سره مخامخ کیږي. نو ځکه یو حدیث نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کله کار غیر اهل کار ته وسپارل شي نو منتظر د قیامت اوسیږي. دې ته قیامت صغرا وایي، هغه جامعه بیا دربدره کیږي.
او څون د خبرونه وخت زمونږ کم وي، مالی صاحب که هغه اصلي موضوع ته مراسو، چون په افغاني ټولنه کې تبن دا توپیر موجود وي، د نوم نیولو یا د هغوی د زوکړې ورځ نه نیولې بیا تر لویدو پورې، فکر کوئ دلته دا توپیر ستونزې راولاړوي؟
نو دې کې خو شک او شبهه هم نشته. لور خو په الهي قانون کې حضرت رسول خدا علیه الصلاۃ والسلام وایي چې په کوم کور کې چې دا دنیا ته راځي نو دوه نورې هلک باندې یو نور راځي. دا چې اوس دلته دغه طبیعت د دې مخلوق داسې شوی ده چې دوی له الهي قانون سره ټکر کوي، او هغې ته په کمه سترګه باندې ګوري یا د حقارت په سترګه باندې ورته ګوري، سیاسرو طبقې ته، او د هغوی هغه حقوق خپه کیږي، ورته ډېر ورته خپه یي، طبیعت یې ورته خرابي. او موضوع څه ده؟ په اصلیت کې دغه موضوع کفر طرف ته وځي، ځکه الله تبارک وتعالی جل وعلا شانه وایي چې ان الله یصورکم فی الارحام کیف یشا. الله وایي زه تاسې تصویر کوم د مور پر رحمونو کې، مصور زه یم. الله وایي چې دا تصویر زه کوم. نو چې اوس الله تصویر کړی او ته بد ګڼې، نو دا کفر ده، دا عقیده کفری ده، ځکه انکار له هغه تخلیق د پروردګاره ده چې ته د خدای په خلقت راضی نه یې چې هغه په کوم څه باندې خلقت کړی په هغه ته راضی نه یې.
له دې نه وروسته د زوکړې نه وروسته بیا د هغوی په پالنه کې، د هغوی په لویدلو کې دوه ګونی چلند، فرزن یو ته یو شی اخیستل، بوټان اخیستل، بل ته نه کالی اخیستل، په دې کې توپیر کول، دا هم ورته موضوع ده.
اصلیت کې خبره خو په دغه کې ده چې یو هغه څه چې پروردګار عالم جل وعلا شانه دوی ته خپل قانون کې مقرره کړي، او یو دا ده چې بنده یې وړاندې کړي. دا سوال به دې
د اوریدونکي را سره اړیکه نیولې ده، صدیقي له پکتیکا نه دی، منتظر هم پاتې شوی دی موضوع ته پاتې کېږو. ډېر زیات په خیر راغلی صدیقي، مهرباني ستاسو نظر اورو که پوښتنه لرئ. هغه
وعلیکم السلام، ازادي راډیو ټولو کارکوونکو مولوی صاحب تاسو ټولو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
هو موضوع مې ډېر ښه موضوع راخیستې ده، او په دې باره کې زه در خبرې ته وکړم چې خدای تعالی جل جلاله په قرآن مجید فرمایي مشتانه جنفت علی البنین، نیلونه چې دي دغه غوره دي په زمانو باندې. او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم یې چې څوک چې په دوه لونه باندې دینی تعلیم کوي هغه به قیمت کې ما سره یو ځای پورته کیږي. بس لونه چې دا هم په حق دینی تعلیم وکړي، او غوز د تاسو سره ونه شي میراث ورکړ شي او کوم حق اسلام ورکړ دی هغه به ټول ورکړ شي.
او ډیره مهرباني ستاسو نظر وو ل پکتیکا نه بل اردن کې ماخلو چې دل کوم زین اړیکې نو لوڅ نظر پښتنه لري. مهرباني ستاسو اړیکم زمونږ سره وصل د غږ مو اورو. بله بله ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل د لطفا خبرې وکړي. السلام
علیکم.
مهربانی نبی الله ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته. مولای صاحب هم بل اردن کې اخلو. مهربانی زمونږ خبرونه ته تاسو بخیر راغلی. ځان مو معرفي کړئ او لږه ورسته د موضوع په اړه. بله ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده. مهربانی. بلې ازادي راډیو دا د یو کلی زر غږونو ډرامې اړوند موضوع باندې در سره خبرې کوو چې نن د الکانو او ماشومانو تر جنو ترمنځ د په توپیر غږیږو. زمونږه غوري اوردونکو په لاین کې دی خو خبرې نه کوي اله د خبرې وکړي چې بیرته د خبرونه وخت کم دی. مهرباني ځان معرفي کړئ. بلې غږ مو اوري زمونږ د دا اړیکه وصل ده اما خبرې نه کوي خو که بیا هم ستاسو نظرونه پاتې کیږي لږ وروسته درته راځو. اما 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته هغه شمېره ده چې په سبتي ډول ستاسو پیغامونه موږ ته رارسوي. ځینې اوریدونکو دا کار کړی دی د نننۍ موضوع په اړه نظرونه راته پریښي دا اورو.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه عبدالله کارګر له غزنی چې زنګ وام. یو کلی زر غږونه ډرامه کې په موږ ډېر څه زده کړو او پسې زده کوي ورته ناست یو دوامداره یار وو. د تعلیمات د مور او پلار په دواړو باندې ګرځه. په کور کې باید لور ته مور او پلار تعلیم ماول مور تعلیم باید ورته زده کړي بیا پلار هم شراکت په ګډه سره. نه یو د مور کار ده او نه یو د پلار. که مور غلطه لار وښيي او پلار ډېره صحیح لار وښيي ولې چې لور کېناسته له مور سره ډېره وي د مور په باندې او که پلار ډېره غلطه لار وښيي او مور ډېره ښه لار وښيي هم د پلار تر تاثیر لاندې راځي په غلطه لار باندې. نو یا تعلیم او تربیه په دواړو باندې فرض ده هم د مور هم د پلار. خو اولینه په مو کور کې معلم صاحب مور ده چې او زرمینه منیزمېرج هغه دي د لو په خاطر باندې له مېلو سره مبارزه کوي. مبارزه یې برحقه ده او انجلۍ باید مکتب ته ولاړه شي.
وعلیکم السلام علیکم. زه د امروز د پښتو ولایت د زرمت ولسوالۍ څخه غږیږم. تاسو ته دا پیغام ده چې کله کله ماشومان داسې یو خبره وکړي چې هغه ته زموږ بیخي سوچ هم نه وي او باید موږ دوی ته زیاته پاملرنه وکړو. هغه غوښتنې چې دوی یې زموږ نه کوي باید چې په وخت کې نیو باید ورته پرای کړو او بدې خبرې باید ورته ونه کړو او ښه لار وښیو.
یا فرید علم د هلمند ولایت تاسو دا پیغام سوتوم چې سجنا او نارینه دواړه په اسلام کې یو شان حقوق لري. د سجنا او د نارینه حقوق ته صحیح شرعي او قانوني پاملرنه وکړو. والسلام.
بلې درنو اردوونکو 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته ستاسو ځینې پیغامونه اوچرته پرېښه مو مهرباني چې په خپرونه کې را سره وي. مولوی صاحب محترم عبدالله کارګر په ګډ کار اهمیت باندې ټینګار کوو. د دې ترڅنګ نبی الله پښتنه درلودل هغه ته ون تاسو اخیستې ده. هغه ویل که څوک فرق کوي دا ګناه ده او دغه کار ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
ډېره خبره ده ورور جان. خبره خو دا ده چې دغه فرق کول دی دوی په مابین کې لکه مخکې چې ما تاسو ته عرض وکړ چې دا په اصلیت کې کڅوک په دومره حقارت ورته وګوري چې ولې ما کړه لور پیدا شوه. نو دا د خدای تعالی جل وعلا شانه خلقت باندې ډز کول دي. دا کفر ته سړی مخامخ کوي
او په پالنه کې
او په پالنه کې که فرق راولي. یو دا د لکه مخکې ما بیا په دې باندې ویلی چې کم تفکیک چې پروردګار عالم د دوی لپاره په خلقت کې کړی، لکه د مور په پیو کې دوه چنده قوت اچول دی هلک لپاره او یو چند قوت اچول دی نجلۍ لپاره. دا د زلجلال نظام ده چې په خپل نظام کې خپله کوي. کارساز ما به فکر کار ما او فکر ما درکار ما ازار ما دې کې د چا کار نشته. له دې نه وروسته که مور او پلار په دې کې فرق راولي دا انصاف نه ده، دا عدالت نه ده، دا ماخوذیت ده. دوی په نزد پروردګار عالم جل والا شانهو ماخوذه دي په دې کار باندې. د تعلیم په برخه کې هم ځکه موضوع د لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې د اظهار دا به هم نارینه ته رسوي او هم به زنانه ته رسوي. دا خپله یو مکتب ده، دا د ګډ کار چې ورور په دې باندې کارګر سي په دې باندې دغه وکړه ګډ کار همدغه ځای کې ده، ګډ کار په همدغه ځای کې ده. دغه مکتب الهي، دغه قانون الهي، دغه مخلوق ته رسول دا په نرم ده او په خزم ده. دا زه خپله چې اوس درته ناست یم، زه د حضرت عائشې ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها شاګرد یم. زه یوې ښځې روزلی یم، زه یوې ښځې روزلی یم، یوې مور روزلی یم. دې کې شک او شبهه
نشته.
ټول دا استادانې پاتې شوي دي. نو دا د تعلیم کچه چې د دوی اوس یوه نقطه راځي چې د ښځو تعلیم په کوم حدود
په دې موضوعاتو مونږ پر خبرونه کې غږیږو، ځکه چې نن صرف هغه توپیر موضوع ته مونږ غواړو بحث پې وکړو. یو موضوع دا ده چې کله کور ته فرزند د خوراک لپاره چی راوړل کیږي، ډیر وخت د هلک څخه پوښتنه کیږي، د جینۍ څخه نه کیږي. دلته هم جینۍ د حقارت احساس کوي، نه داسې باید ونه شي کنه. یا فرزند اخترونو ته کالي اخیستل کیږي، لومړیتوب حق ماشوم لري، یا ماشوم باندې کار نه کیږي د اوبو راوړلو په برخه کې یا د نورو موضوعاتو سودا راوړلو عمل جینۍ
اصلیت کې خبره پم دغه کې ده چې دا اوس د منګو تاسې په دا ترویج کې څه روان دي، په دا مرواجاتو کې څه څه دي. دا اوس چې منګو تاسې عملاً وینو په دې کې به په شازاتو زه نه غږېږم چې شاز به داسې خلک واوسیږي چې هغه به د اسلام له هغه اصولو سره منظم حرکات به پکې، خو په اکثریت باندې که غږېږو نو هغه عقل به پرېږدو، عجز به تابع د کل کړو. که جز تابع د کل کړو نو داسې به ووایي چې سل په سلو کې موږ بې انصافه روان یو، سل په سلو کې په دې کې عدالت په مونږ کې نشته، عدالت په دې کې نه کوو مونږ. د سیاسرو د دې وړه کوچنیانو ماشومانو د دې د لور او د زوی په منځ کې فرق کول، زه بیا هم دا خبره تکرارن کوم چې په ذات اقدس د ما قسم یي چې دا له انصاف ډیره لري خبره.
او د همدې ځایه که په کور کې ظلم کیږي، فکر کوي دا بیا د سترو ستونزو سبب شي. فرزن اوس ټول افغانستان د ګڼو ستونزو څخه تیریږي، فکر کوي دلته ټولنیز نظام که خراب وي سیاسي نظام
نو زه به په نارینهو کې یو بیلګه وړاندې کوم، بیا به زنانو ته ورشو. په نارینهو کې به بیلګه داسې وړاندې کوم چې تاسو وګورئ، یعقوب علیه السلام وسلام له یوسف علیه السلام سره مینه کوله، ورونه دې ته واداره شو چې خپل ورور یې په کوهي کې واچوه. دومره بغض او عناد او کینه ورسره واخیستل. همدې نقطې چې پلار ته ولې دی نږدې ده او موږ ورته لرې یو. نو دا څه فکر کوئ چې دا خپله یو درس ده چې کلام الله موږ ته راکوي، دا خپله یو درس ده چې د انبیاو په جسد کې تفسیر کیږي مخلوق ته. نو دا که اوس دلته دا کار کیږي نو طبیعي خبره ده چې د عواقب به جوړ نه وي، ډېر بد عواقب به منځته راوړي.
او بالکل په دې خپله د جنو ترمنځ هم یو ډول تبعیض موجود وي طبعا. په هغې به هم خبرې کوو، خو یو اوریدونکی لرو د منتظر پاتې شوی دی. مهرباني ځان مو خپله معرفي کړئ او په لنډو کې مو که نظر او پوښتنه واورو. صرف د تعلیم نه، مونږ په دې اړه ستاسو نظر اورو چې د پیو کور کې د هلک او جنۍ ترمنځ توپیر کولو باندې غږیږو، په دې اړه کره ته نظر پرې دی.
زما منظور دا دی او نظر مې هم دا دی چې تر ډېر اندازې سمست بې سواده ټولنې کې منډې د لوڼو د زمنو فرق یې په کومه ټولنه کې چې زه اوسېږم. زه عبدالقاسم د هلمند خبره کوم. ډېر توپیر دا دی چې مشکل هم په همدغه ځای کې ده چې منډې د زمنو زیات یاد کوي، منډې زمن زیات نازي من زیات تشو کوي، او لوڼو باندې تعلیم هم نه کوي او لوڼو ته دونه دغم نه ورکوي، امنیت هم نه ورکوي.
څه کول پکار دي ستاسو په نظر باندې؟ څه کول پکار دي
په هغه کور کې چې لور تعلیم یافته وي؟ د هغه کور اولادونه ډېر صالح او ډېر مسلم او ډېر په لار په کار پوه وي، ځکه تربیه او تعلیم د کور ته ورته ویل کېږي. هغه کورو کې چې مندې بې سواده وي، د هغو د سواد د هغو الکانو د سواد الکانې که نجونې د سواد هم چته وي او نور هم دغه تربیه دغسې تربیه نه وي لکه هغه تعلیم یافته مور چې په کور کې
تعلیم
یافته چې ډېر
بلې ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر و چې موږ خپور کړو. مولسي محترم، دا توپیر فکر کوو یو له دې عمله هم دی چې دلته فکر کېږي چې هلکان فرض نورسته ورته ګټه کوي، چون جینۍ ته حقوق نه ورکول کېږي، مکتب ته نه پرېښودل کېږي، تبه نه هماغسې پاتې کېږي، له همدې ځایه دا توپیر راولاړېږي.
ښه خبر خو دا ده، دا د قاسم جان ورور ته یو څه ووایم چې دا ګناه د بېچاره په داسې اثر ور واچوله، فکر دې نه و.
دویم
وایي چې دا کار مندې کوي، هغوی نازایي زمن نازایي لورګانې نه نازایي. نو زه وایم چې راځئ که هغه اسلامي دود او رواج او دستور نه کار واخلو، نو که سیاسره په کور کې زوی نازایي نو دادا دې ملورو نازایي کنه، نو دای ولی بیا سرچپه کار کوي. نو
که
مساوات به سره راشي، نو که هغه زوی نازایي دادې لور و نازایي، نو بیا به سره هغه خبره سره جوړه شي. خو دا سیده چې موږ دغه خبره یې چې له سواد نه وروسته پاتې یو، دام چا سره زه نه منم، لپاره د دې نه منم چې هغه ولس چې په درېیمه ورځ باندې د ماشوم په غوږ کې تکبیر غږ پورته کیږي او نوم په اسلامي قوانینو پې ایښودل کیږي، هغې ته موږ وایو چې خلق نه پوهیږي. دا خلک پوهیږي، دا معارف والا خلک همدغه دي چې خدای ته تسلیم خلک دي. خو دا ده چې موږ نه یو پوه شوي، ځان په اسلام نه ده پوه کړی چې په دې باندې موږ ځان پوه کړو او دې ته ورشو.
انشاءالله په راتلونکو خبرونو کې به له اوریدونکو سره خبرې کوو په همدې موضوعاتو باندې. خو نن دا نتیجه ګیري وه چې توپیر کول اصلا ستره بی انصافي ده. ډېره زیاته مهرباني مولوی صاحب ستاسو له حضور نه. درنو اوریدونکو نه طبعا ستاسو ګڼ نظرونه پاتې دي. 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره ستاسو په خدمت کې ده. خو دا خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسېږي. راتلونکو مو په خدای سپارم. د خدای په امان. ښه وختونه.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ دی.